نه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو کوربه يم سلامونه او خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د پکتیا د حوزوي روغتون یو شمېر ډاکټرانو چې د معاشاتو د ځنډ له امله کار بندیز اعلان کړی و اعتراض پای ته رسولی. د راپورونو له مخې ډاکټرانو ویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د پکتیا په حوزوي روغتون کې بې سرچینې د نوم او ږغ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو کاري اعتصاب نن پای ته ورسید او په خبره د یوې میاشتې معاشونه ورته حواله شول. د پکتیا لپاره د طالبانو عامې روغتیا ریاست مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د غره د شوېدو له کبله تیره شپه د یوې کورنۍ 5 غړي مړه شوي دي. د غور د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د چهارسری ولسوالۍ په خرنج کلي کې د غره د شوېدو په دې پیښه کې د یوې کورنۍ په 5 مړو شویو غړیو کې درې ماشومان دي. په غور ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي چې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره خپل ځواکونه د پیښې سیمې ته استولې دي. د پروان ولایت په کوی صافي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي د دې چاودنې په نتیجه کې چې تېر ماښام د کوی صافي په جوزک سیمه کې شوې یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او بل 14 کلن ماشوم ټپي شوی دی. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د غزني په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې پخوانۍ ناچاودلې سرګلولۍ په چاودنه کې 9 ماشومان ووژل شول. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما پر اساس په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 44 زره افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په تایوان کې به سخت زلزلې لښ تر لښ نه تنه مړه کړي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړي. د دې ټاپو په او بخشی د زلزلې چن سهار وشوه د تایوان ټولې برخو کې احساس شوه. دا د دې ټاپو په جنوب کې ودانې ونړولې او داسې سمندري طوفان یا تسونامي جوړ کړه چې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو سواحل لوي مخیلان دکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د تایوان په حوالین سیمه کې یو 15 پولیس ودانې ویجاړه شوې ده او په پلاسمینه تایپی کې د زړو او جنونو یو ودانې یو پر سرن زیان رسیدلې ده. ودانې د اوکران ولسمشر هغه لایحه توشیح کړ چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د جبري عسکري عمر له 20 کلنۍ څخه 15 کلنۍ ته راټیټوي. د ولودیمیر زیلنسکي د دې پریکړې هدف دا دی چې د پوځ د سرتیرو شمېر زیات شي. د اوکران پارلمان یو کال پخوا په دې لایحه په دې اړه یو لایحه تصویب کړې وه. اوس د اوکران حکومت هغه کسان چې عمرونه یې 15 کالو ته رسېدلي د جنگ جبهو ته استولی شي، خو چارواکي وایي چې لا دې ته اړتیا نه لري چې تر 20 کلونو کشان جنگ ته ولي شي. او سجد رڈو په منځني څه په دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتو د یوې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودیدونکو موادو د قربانیانو له نویو شمیرو خبرو. دا به هم اوري.
تورخان په گیټ کې مشکلات به خدي د مریضان د پرته مریضان درې اخو د ورسره خو ته پاکستان خو ته
په پکتیا کې باغونو ته توجه زیات شي.
باغونو لپاره خلک مانی اخلي زردالو اخلي شفتالو اخلي تاکل د بادامونه خه خرڅيږي.
یو پوز راپوري خو په ورته وخت کې به له خطر ډک مطلب ووري.
خلکو هڅه کړې دي انټرنیټ غلو یا کرانو هڅه کړې او کوي چې د خلکو څخه د مختلفو باندې
د سپورت ونیس پروګرام د لوبول میدان تر نهنی مو بجو ورسته اوریدل شي. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن ماسسي په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې هر میاشت پولیسکونو ماشومان د چاودیدونکو موادو له امله یا خپل ژوند له لاسه ورکوي یا ټپیان کیږي. د ماسسي په افغانستان کې د جګړو له امله پاتې ماینونو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د سیف د چلډرن سازمان په یو راپور کې چې د اپریل پر 2مه د سیشن به په ورځ خبر کړي ویلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 60 کسان چې ډېرې ماشومان دي د ماینونو د چاودیدو قرباني کیږي، چې لډلې یو شمیر وجل کیږي او یو شمیر نور معلول کیږي. د سازمان افغانستان د لپاره چې د ولسوالیو 2/3 برخه پر ماینونو ککړه ده، د هغو هیوادونو په ډله کې راوستي چې تر ټولو ډیر په ماینونو لړلې دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سازمان مشر ارشد مالک ویلي چې دا زړه بوږنوونکی خبر د جګړې د پاتې شونو له امله د متداومو ګواښونو یادونه کوي. د هغه په وینا ماشومان ځکه ډېر د ماینونو او د جګړې د ناچاودېدونکو توکو د پاتې شونو ښکار کېږي چې په طبیعي ډول د کنجکاوۍ او ځیرکتیا ډېر حس لري، او همداراز د اقتصادي ستونزو له امله د کورني فشار له وجې د اوسپنې برخچې راټولوي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې د موسسې مشر شهاب حکیمي په افغانستان کې هره میاشت د ماینونو د قربانیانو شمیر او یا کسه ښودلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هر میاشت او څه کال تاسو موږ اویا قربانیان لرو چې ډېری یې ماشومان دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان هم په افغانستان کې وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې د پاتې شویو چاودېدونکي توکو ډېری قربانیان ملکي وګړي دي. د هرات ولایت د کشک رباط سنګي ولسوالۍ د خواجه تلختان کلي اوسېدونکی عبدالظاهر محمدي وایي چې سږ کال د وري میاشتې په 12مه یعنې له نن درې ورځې وړاندې د دوی د کلي شپږ ماشومان د دوی په ټکو د روسانو د جګړو د وخت د چاودېدونکو توکو د پاتې شونو ښکار شول، چې له امله یې یو ماشوم ووژل شو او پنځه نور ټپیان شول.
د کلی کوزو خواته یو دره د پخوا هلته روسانو بم اچولی او د بم پرخچې د خاورو لاندې پاتې شوې وې. باران چې شوې اوبه راغلې وې، دا راوتلې وې. ماشومانو هملته لوبې کولې، د بم پرخچې یې موندلې او په ډبره یې اېښي او بله ډبره یې په سر ورکړې چې چاودنه شوې. یو ماشوم شهید شوی او پنځه نور ټپیان شوي.
د افغانستان شمالي ولایت تخار اوسېدونکي پریسا وویل چې څلور میاشتې وړاندې د دوی نږدې خپلوان د سرک د سر په ځای پر ځای شوي ماین له امله خپله پښه او لاس له لاسه ورکړي.
محمد علي دوکاندار دی. کومه چاودنه چې د تخار ولایت د امنیت قمندانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین له امله وشوه، د مور مې د خاله لمسی خپل یو لاس او پښه له لاسه ورکړل، ځکه دا ماین یې پلورنځي ته نږدې قمندانۍ مخې ته ځای پر ځای شوی و.
دغه شان د وري په 13مه هم نهه ماشومان چې پنځه نجونې او څلور هلکان وو د غزنی ولایت د ګروي ولسوالۍ زدران کلي کې د ماین د چاودنې له امله وژل شوي دي. خو سیف د چلډرن سازمان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې له جګړې څخه د پاتې شویو ناچاودېدونکو موادو له منځه وړلو او خونڅه کولو ته لومړیتوب ورکړي.
سبا د اپریل څلورمه په نړۍ کې د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوي او مرستې نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو په سهارنۍ خپرونې کې به په دې اړه واوري. له یوې خبرتیا وروسته په تورخم کې د افغان ناروغانو ستونزې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د تورخم لاري پاکستان ته یو شمېر تلونکي افغان ناروغان وي. د کرشت دی غړې ته ترې کمیشن کاران او بلې غړې ته پاکستاني پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه چې د افغانستان لور ته له ناروغانو یا د هغوی له پایوازانو پیسې اخیستل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان ځورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسېدونکي او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستانی پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما ځان سره یوازې د لارې کرایه او درملو پیسې راخستې وې، خو لاره کې پیسې اخیستل کیږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم راسره نه وه، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی چې کله چې له کرخې واوړې پیسې اخیستل کیږي.
دغه شان د کابل اوسېدونکي علي اریانپر چې په خبره یې له تېرو دوو کلونو راهیسې خپله مېرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي
تورخم په ګیټ کې مشکلات بېخې دی. مریضان د پرته مریضان دري اخو د ورسره خوته پاکستان خوته او ځینې استفاده جو خلکو د مریضانو بیچارهګان پیسې علي دي د پرچمو د اخو بیايو او اخو خوچ تیری یا خوام د خچې د پاکستان پولیس هم د دې مریضانو پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیکت په برخه کې د شته ستونزې په بنسټیزه توګه هواري کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوې بې بنسټه وبللې.
د پیسو د طرفه څخه تر اوسه پورې ماته چا غږ نه دی کړی چې زموږ د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستې.
د پاکستان لوري کې اخیستې، اخوا ته پاکستان لوري دي،
هم چا دا څه نه دي راتویل پاکستان نور کته چې هغه د پاکستان کار دی.
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغۍ چې درملنې افغانستان کې ممکنه نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي. یادو ناروغانو ته تا د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن په نوم یو پارچه ورکول کیږي چې بیا پرې پر دروازه د تیرېدو اجازه لري. د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي راډیو ته وویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغوی چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي و د روان کال د مارچ تر 1 د ناروغانو په ګډون هیچ چاته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزه لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي، خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی لراتګ وروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان د تګ راتګ کوي.
په پکتیا کې خلکو د نیالګیو کینولو او د باغونو جوړولو ته پام ډیر کړی دی. ځای خلک وایي د تیرو کلونو په پرتله د نیالګیو بیې ښې دي او اوس ورته د ونو ګټې هم معلومې شوې دي. بل لور ته د ونو د کینولو تر څنګ یو شمېر مؤسساتو د پکتیا د وال شویو ځنګلونو بیا احیا ته تیاری څرګند کړی دی. جزئیات د نجیب الله خیل په راپور کې.
په وروستیو کلونو کې د پکتیا د مڼو، زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي، ونې کینوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي. د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی. د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي. په گردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکی محمد نذیر وویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، زیاتر خلک مڼې باغونه گیدي. په دې چې زردالو سکل د بادام وونه خرڅیږي، خلک بادام گیدي چې یو من بادام مثال 3000 دونیم زره مڼې زمره نه کری مګر بادام ډیر کری.
د پکتیا اوسیدونکو وایي اوس هغه خلک چې کرنیز زمکه او مناسب ځایونه نه لري کوخخ کوي خپل کور کې نیالګي کینوي، خو دوی ونه پاره بي توپیر نه پاتې کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو محمد خان وویل
هو در سبا وخت کې حواله جای په جای دغه ونه خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډیر دي، هر څه ستا دور تم واکو چانه یې اخستی په کار دا وای اخلي.
سره لري دي چې اړوند دوی دارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلی په اول شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه ترسره کیږي، خو پالنه او ساتنه یې له مخکې د بې ستونزې په توګه پاتې شوې ده. د پکتیا اوسیدونکي حضرت علي وویل
مهم رول باید په دې کې د ورلو بلل شي چې هر چن نیالګی کینو باید حد اقل لګ لګ نظارت یې باید وکړي. نظارت مهم دی، باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول نیالګی میږي باید نظارت وکړو. کمی کې دغه نیالګی نظارت ونه کو بلکل طبیعت چوخلو هغه به پیدا رسی هیڅ کومه ګټه نه کی.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داسو نیالګی کینول چې د سیمې ښکلا زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګډ مسولیت دی، ځکه شتونی د دوی پر ژوند سرګن اغیز لري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرین جان وویل
هر ځای کې چې شنه فصل وي، شنه بوټي، ان شاء الله وطن مترقی پولورزی، نوونه دی او جای کولا ده. ټول نن غوښتنه دا ده چې که ځای لري که نه لري، که کور کرایي وي او که دغسې دکان لري باید یو بوټي دي کی.
بل لوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلینو وویل چې د هوا د پاکوالي، د چاپریال د ښکلا، د واورې او بارانونو د اوبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سږکال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکټاره ځنګل د احیا او په هغه کې د نږدې 114000 نیالګیو کینول په پام کې دي چې د شنې قطعې د منصوبینو لخوا به یې ساتنه کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفحه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د غزې په اړه یو مطلب خپور کړو، د افغانستان په ارتباط خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د مرستو د تنظیم اداره یا اوچا وایي جاپان د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره شپږ لکه امریکایي ډالر مرسته وکړه. اوچا پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه د جاپان د دې مرستې مننه وکړه. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د دیارلس نیم میلیونه ډالرو مرستې خبر ورکړی و. جاپان پر دې سربیره د افغانستان له تعلیمي او روغتیایي برخو سره په مستقیم ډول یو شمېر مرستې کړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په تیرو درو کلونو کې له افغانستان سره د جاپان ټولې مرستې درې اویا میلیونه ډالرو ته رسی شي. د طالبانو د مالی وزارت وایي چې دولتي مامورینو ته به تر اختر مخکې د حمل د میاشتې معاش ورکړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي د دې لپاره چې اختر پرانیستل کېدو دی د دوی مشر پریکړه کړې چې د میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې دې مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. په همدې حال کې دغه وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د مالي کال ملي بودیجه نه ده توشیح شوې. اوس هم غزې ته مخه کوو. په غزه کې د وو مرستندویانو له وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې اسرائیل د مرستندویانو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. دغه وکسان پرون وشل شول. جو بایدن همداراز وویل چې په ځلونو له اسرائیل څخه غوښتي چې په خپلو عملیاتو کې په غزه کې داسې اقدامات وکړي چې ملکیانو ته مرشوب لوانه وړي. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سه شنبه په ورځ وویل د اسرائیل پر هوایی برید چې په نتیجه کې په غزه کې د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم د مرستندوی ټولنې و کارکونکي وغوښتل شول غوسه او خواشي نه دی. د اسرائیل څخه وغوښتل چې د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې د دې پیښې په اړه د اسرائیل پلټنې باید چټکې او مسؤلانه وي او پایلې هم څرګندې وي. د زیاته کړه دا پیښه هغه مهال لا غمجنه کیږي چې پوه شو چې یوازینۍ پیښه نه ده. دا جګړه د یو شمېر مرستندویانو له نظره چې وشل شوي دي د وروستیو کلونو تر ټولو بده پیښه ده. د نړیوال مرکزي پخلنځي د مرستندویانو پر کاروان د اسرائیل په حمله کې بریتانیایي، استرالیایي، پولنډي او دوه تابعیته فلسطینی امریکایي او کاناډایي اتباع وشل شوي دي. د برتانیا د بندونو چارو وزارت مرستیال اندرو میچل وویل د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د درو برتانیایي اتباعو په شمول د نړیوال مرکزي پخلنځي د وو مرستندویانو بوشنون کې وژنه غندي. د زیاته کړه د دې پیښې په باب د شفافیت او چټکې پلټنې او له نړیوالې ټولنې سره د نتیجو د شریکولو او د هغې په اړه د بشپړ ځواب ویلو غوښتنه کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون هم پر ایکس پاڼه لیکلی چې د اسرائیل له بندونو چارو وزیر سره د دې پیښې په اړه خبرې کړي او د دغو مرستندویانو وژنه ورته د منلو نه ده. شغلی کامرون زیاته کړي چې اسرائیل باید فوراً توضیح کړي چې دا پیښه څنګه وشوه او همداراز د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره اساسي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې واشنگتن له اسرائیل څخه غوښتي چې په غزه کې د مرستندویانو د وژل کېدو په اړه چټک، بشپړ او بې پرې پلټنې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې طالبان اداره کوي د دې اونۍ تر اخره د افغانستان په مرکزي او شمالي سیندیزو حوزو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې د وریا حمل له 15 د حمل تر 18 پورې په غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، پنشیر، لغمان، کونړ، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، بامیان او بغلان ولایتونو کې د احتمالي سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د وزارت د دې ولایتونو له هغو اوسیدونکو چې په لوړو سیمو کې ژوند کوي غوښتي چې د سیلابونو د بهیدو په صورت کې د لاندې سیمو اوسیدونکي خبر کړي. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د هند د غوره لیګ په د لوبو په ترڅ کې نن ډیلی کپیټلز له کلکتې نایټ رایډرز سره لوبه کوي. کلکتې ټیم لومړی بیټنګ وکړ، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل، 202 بیا منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د ډیلی لوبډله سمانه در لوبېدلې تر دې دمه پورې په څه باندې 15 ورونو کې 44 منډې جوړې کړې دي، خو 44 د سر لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. وسم په افغانستان کې انټرنیټي خلاو ته مخه کوي. په افغانستان کې هم لکه د نوري نړۍ په څیر د ټکنالوژي له وجې سره سایبری یا انټرنیټي خلاو او جرمونه زیات شوي دي. د دغو پیښو قربانیان تر ډیره هغه کسان دي چې انټرنیټ او ځیرک ټکنالوژیکي وسایل کاروي خو د خوندیتوب په لارو چارو یې نه پوهېږي. ازادي راډیو موندلې چې سایبري غلو په افغانستان کې چې بې وزلي ځپلی له خلکو له لسګونو تر سلګونو زرو افغانۍ غلا کړي دي. دا چې انټرنیټي غلا څه ده، قربانیان یې څه کیسې لري او مخنیوي ته یې څه کول پکار دي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
د ټولنیزو رسنیو تود بازار. دغه رسنۍ د ټولنې د پرمختګ، ودې او یو لبل سره د تماس ښې او ګټورې لارې دي، خو انټرنیټي غلو یو شمېر کسانو ته دغه رسنۍ په سرخوږی بدلې کړې دي.
خلکو هڅې کړې دي انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅې کړې او کوي چې د خلکو څخه د مختلفو بانو.
د میدان وردګو اوسیدونکی امان الله عمرخیل وایي یو انټرنیټي غله د نجلۍ په نوم دته ایمیل کړی وو او ځان ورته د بریتانیا اوسیدونکي معرفي کړی وو. د غزوان وایي نجلۍ غوښتل د لسو میلیونو ډالرو د ورلېګلو لپاره له ده د بانکي اکاونټ معلومات او یو لږه اندازه پیسې وغواړي، خو وایي په خپله ځیرکتیا یې ځان ترې وژغوره. دا چې انټرنیټي غله یا غلې څنګه ځان ته رسولی کیسه به یې له ده واورو.
ماته د ایمیل د لارې او خبر راغلی و کس ایمیل ته کړی و، البته ښځینه وه چې په لندن کې اوسېږم او د ما میړه مړ شوی ده، د هغه نه ماته په میراث باندې لس میلیونه ډالر په میراث پاتې دي او دغه لس میلیونه ډالر زه غواړم چې دا په افغانستان کې له ما نه غوښتنه کړې چې ته په افغانستان کې راته په بیچاره خلکو وویشې، نو ته دې ماته د اکاونټ نمبر راولېږه او دا ښځه هم ماته معیوب ځان معرفي کړی و.
عمر خیل وایي د دغه کس له ضد او نقیزو خبرو او دا چې څنګه لندن کې چې پولي واحد پاوند دی یو کس ډالر ساتي ورته معلومه شوه چې سایبری غل دی او اړیکې ورسره پرې کړه.
یکی از دوستا با ما به هم تماس شد، به تماس شدن و یکی در لینک دادن، گفتن د یه لینک جوین شو، یک اپلیکیشن است.
الیاسودین ساپای بیا له بعد مرغه د سایبری غلو ښکار شوی او دوه لکه افغانۍ ترې ولیدي. ساپی ازادي راډیو ته ویل په واتس اپ کې یو کس ورته د یوې کمپنۍ په استازیتوب پیغام لیږلی او له دې غوښتي چې آنلاین پانګونه وکړي.
ما یو حساب فعال کړم، اول
ما خپل حساب فعال کړ. د همدې کمپنۍ په استازیتوب یو کس را سره په واتس اپ کې تماس ونیو او زما پوښتنې ځواب کړې. لما یې غوښتنه وکړه چې نور ملګري دې هم پانګونې ته وهڅوم چې ګټه مې زیاته شي. ما مې یو ملګري ته وویل هغه هم دې سیستم سره یو ځای شو. زما پیسې کمې وې خو ملګري مې ډېرې پیسې ورواچولې.
اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیاد انداخته بودن.
ساپای وایي تر یوې میاشتې شاوخوا د ده او ملګري پیسو یې آنلاین ګټه هم وکړه او سیستم کې ورته پیسې معلومېدې، خو وایي وروسته هر څه بند او د پیسو لوری ترې ورک شو.
مدت یک ماه که بودیم، یک و نیم ماه همه قابود
یوه یوه نیمه میاشت دا کار و بیا بند شو. د هغوی واتساپ گل شو او ټولې صفحې بند شوې. یو ځل تری تم شول، نه پوهېږو چې څه وشول. هر څه مو چې زنګونه وهل او پیغامونه مو لیږل چا ځواب نه راکاوه. هغه پیسې مو ټول ورکې او غلا شوې.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمېر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوري نظام د مخابراتو وزارت درې کاله وړاندې ویلي و چې نږدې 10 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې هغه مهال د هغو کسانو شمیر چې موبایل ټلیفونونه کاروي 4.5 میلیونه او د زیرکو موبایل ټلیفونونو د کاروونکو شمیر 15 میلیونه شاوخوا ښودل شوی و.
سایبری جرمونه یا انټرنیټي جرمونه دا معمولا د انټرنیټ، کمپیوټر او سکرین ټکنالوژي پر مټ کیږي.
د ټکنالوژۍ یو افغان متخصص آغا ملک سهار چې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې همدې برخه کې کار کوي وایي انټرنیټي غله له څو لارو خلکو ته ځان رسوي او د عامې لارې داسې یادې کړي.
معمولا په افغانستان کې چې شپږ ډوله یې موږ لرو او هغه ډېر کارول کېږي، هغه فاینانشل فراډ، سایبر کرایم یا هغه مالی درغلی د سایبری جرمونو یو ډېر عامه داسې خلکو ته سمس لیږي یا زنګ ورته وهي یا ایمیل ورته لیږي چې موږ تاسو ته دا جایزه را اخیستل شوې دي، اسکالرشپ د تاسو ته یا دغه تاسو دا ډول جایزې راغلې دي او که تاسو دومره پیسې راولېږي نو موږ به دغه پیسې تاسو در ولېږو یا به دغه ویزه او لاټري دا به تاسو ته درکړو چې هغې په همدې ډول باندې هغې نه پیسې اخلي.
حڅه مو کړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او کورنیو چارو وزارتونو څخه وپوښتو چې دوی سایبری جرمونو د مخنیوي لپاره تګلارې لري او کنه، خو پوښتنې مو ځواب نشوي. خو ښاغلی سهار وایي معلومات دا دي چې هیڅ ډول بنسټیزه تګلاره نشته او په وینا یې خلک خپله باید سایبري خوندیتوب ته پام وکړي.
متاسفانه په افغانستان په دې برخه کې وایو هیڅ موږ زیربنایي سیستم نه لرو د دې پیښو د مخنیوي، د پوهاوي، د خلکو د پوهاوي او په ټوله کې دغه عملو د مخنیوي لپاره. څومره چې انټرنیټ پراخېږي، څومره چې کمپیوټرونه پراخېږي، څومره چې خلک کمپیوټر او انټرنیټ او په ټوله کې سکرین ټکنالوژي ته لاسرسی لري، د سایبري حملو کچه په غانځ او سره زیاتېږي او قربانیان زیاتېږي. خو یوازې څه کېږي، یوازې خلک خپل پوهاوی زیات کړي، په دې اړه باید معلومات زیات کړي، د ټکنالوژي کارونه ځان پوکړي، اپلیکیشن نه اپډیټ کړي، سافټویر نه اپډیټ کړي، کوم سافټویر یا لینک سی کلیک کړي، باید ځان ور باندې پوکړي دا درست یا نه درست، دا صحیح ده نه ده، صحیح باور وړ ده یا نه ده. دې ته ورته نور د تخنیکونو چې خلک کولی شي خپل د دغو پیښو پر مخنیوي کې خپل ځان خوندي وساتي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ د حکومتولۍ ادارې یا آی ټی ګورننس د معلوماتو له مخې تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8,214,000,000 زلو ډېرې سایبری سرغړونې شوې دي. بریتانیا، امریکا او هند هغو هیوادونو د لس په سر کې دی چې د نورو پرتله تیر کال پکې ډېرې سایبری سرغړونې ثبت شوې. په افغانستان کې د شویو سایبری سرغړونو او جرمونو شمیر نه دی معلوم او د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې د شمیرو او کومې ځانګړې تګلارې یادونه نه ده کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې صنعتکاران د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو ترڅنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون، اطفایي، کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې د فابریکو څښتنان او کارګران یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکښې لسګونه ډوله فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکښې په کار بوخت دي، لا هم فابریکه لرونکي پکښې له یو شمېر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکه لرونکي وایي د برېښنا په شمول د روغتون، اطفایې، کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې لامل یې ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایې د نشتون لامل یو شمېر فابریکه لرونکو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کوم ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی، بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو. برق د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق څلور ساعته درلودای. په تاسف سره چې په 25 کال د صنعتي پارک په د بنیاد څخه دروسه موږ پر دې نه برخمن شوی چې موږ څلور ساعته برق لرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو سم استفاده کېدل موږ څلور ساعته برق درلودل.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمیر کارکونکي هم وایي چې په ژمي او دوبي کې د پارک د سړکونو د خرابوالي لامل تګ راتګ ډیر سخت وي او ډیر وخت بار لرونکي موټرونه پر چپه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دا غستونزه حل کړي.
زمانم اظهار الحق دی، د ریملت شرکت کاربنجمه. دلته خو نو چا کې کاڅه ستونزې ډیر دي. اول څه د سړک به ډیر مشکلات لرو. په دوبي کې ډوډ ډیرې ونې خاماج ډیر پورته وکشته ډیرې. په ژمي کې بیا اوبه د اوبو لار نسته، خټې ډیرې. هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګي نشي کولی. موټران اته مشکلات خو تګ نشي کولی. د موټران لپاره زیات تکلیف دی. پلچکان ته موږ ضرورت لرو، د پلان لپاره ضرورت لرو. پر ګرد سرندام ته موږ یو پل لرو، هغه هم په دا ژمي کې مشکلات بیخي ډیر.
میرویس د صنعتي پارک خو مشکل ډیر ده. خصوصاً اول مشکل غټ مشکل د سړک ده چې موږ ګرده په مشکل گرفتار استو او لار نشته دی. اوبو چولار شي درېدلې دي کارخانو خلک کې. مشتریان موږ سره په عذاب دي اوبو سره. چې
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مسؤل سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت لخوا پریکړه سوي چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي او هغوی کولی سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
وست الحمدلله امارت اسلامی د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور خدماتي ټیکس دوی وانخلي او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکړي چې د خپل فابریکې مخونه خپل چری منظمې پخې کې او سړکان ورته ډامبر سي. نو دا واقعیت ښه زیری و چې پرون موږ ته د وزارت دخوا څخه د غرا کول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پارکو کې اخیستل نه اخلو بلکې تاسو ته اختیار درکو چې تاسو خپل خپل خدمات تر سره کی.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیر او اوسنیو حکومتونو د مسولینو د زیاتو ژمنو سره سره لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.